ازادي راديو یو ساعته پښتو خبري مجلې ته شراغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ټولو سیاسي نمایندګیو ته یې سپارښتنه کړې د هغو هیوادونو ساتونکو ته چې افغان کډوال په اجباري ډول باسي ویزې اجرا نه کړي. نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. اجمل آندرا سر په سټوډیو کې دی. آند صاحب، کوم مهم خبرونه لري؟
په نړیوالو د سیمو خبرونو کې د سر خبر دا ده چې په تیرو څلیرو ساعتونو کې دغه کډوالو په شمیر کې کمی راغلی چې له ترکیې نه ځانونه یونان ته رسوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ مخکې له یونان څخه یو شمیر کډوال بیرته په زوره په کښتیو کې ترکیې ته واستول شول. بل خبر دا ده چې د آذربایجان څخه په جلا شوې سیمې نګورنوګو کرباخ کې دا ارمنیا پلو بیلتون غوښتونکو او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ هغه وربند چې پرون پرې موافقه شوې وه د شپې لخوا تر ډېره ساتل شوی و.
مننه آند صاحب. د دې خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
افغان حکومت په پام کې لري چې ایسا اداره له سوداګرۍ وزارت سره یو ځای کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی تر اوسه له حزب اسلامي ډلې سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. او په ننګرهار کې د داعش ډلې 9 وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغې چارتر الوتکې ته به په کابل کې د کېناستلو اجازه ورنه کړي چې له اروپا څخه پکې په زوره افغان کډوال راوستل شوي وي. صلاح الدین رباني نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل که چیرې اروپایي هیوادونه وغواړي چې افغان کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي، دوی به یې امنیتي مسؤلینو ته ویزې ورنه کړي.
مذاکراتو کې خپل ټولو سیاسي او قونصلي نمایندګیو ته موږ هدایت ورکړی که چیرې هیوادونه وغواړي چې افغان کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي، د دوی امنیتي ساتونکو ته ویزې ورنه کړي.
دوی ټینګار کوي چې هیڅ داسې افغان کډوال به ونه مني چې په زوره له اروپایي هیوادونو افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی تر اوسه له حزب اسلامي ډلې سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې د سولې د خبرو په تړاو اجماع نشته.
حکومت وحدت ملی کې وحدت نظر موجود دی او ټول متفق دي. همدغه یو خبره باندې چې د حزب اسلامي درومو سره مذاکرات ادامه پیدا کړي او هیڅ قسم مخالفت وجود نه لري.
دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی غړي محمد امین کریم ادعا کړې چې د ملي وحدت په حکومت کې د دغې ډلې سره د مذاکراتو په برخه کې یو نظر نشته. افغان حکومت په پام کې لري چې ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره له سوداګرۍ وزارت سره مدغمه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال عبدالباری رحماني نن وویل چې اوسمهال په دې وزارت کې د پانګونې د مدیریت لپاره لازم ظرفیتونه رامنځته شوي دي.
جواز د سرمایه گذاری د جواز لپاره به خلکو ډیر وخت ضایع کوي. اوس پروسه داسې را روانه ده چې موږ وکولی شو څو دغه ټول سرامهنګ کړو، ټول متشبثینو ته د کار او فعالیت لپاره اسانتیا برابرې کړو.
په همدې حال کې د ایسا اداري مشر محمد قربان حقجو په یو خبري کنفرانس کې هیله وښوده چې دغه ادغام عادلانه وي او په پانګونې منفي اغیز ونه کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې داعش ډلې په وړاندې دا عملیات د ننګرهار په نازیانو، کوټ او اچین ولسوالیو کې شوي دي. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له اجمل آند څخه اورئ.
په تیرو څلیر ساعتونو کې د هغه کډوالو په شمیر کې کمی راغلی چې د ترکیې له لارې ځانونه یونان ته رسوي. دا له هغې څو ورځې وروسته ده چې د یونان چارواکو د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ یوې موافقې له مخې بیرته ترکیې ته د کډوالو استول پیل کړل. د یونان چارواکو نن ویل په تیرو 4 ساعتونو کې یوازې 8 کډوال یونان ته رسیدلي. د رپورټونو له مخې تر دې یوه ورځ مخکې 225 کډوال یونان ته ورغلي وو. تر اوسه روښانه نه ده چې د کډوالو په شمېر کې دا کمی د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ د شوي توافق عملي کېدو سره تړاو لري او کنه. د یونان چارواکي اټکل کوي چې د 350,000 په شاوخوا کې کډوال د محل په دې هیواد کې بند پاتې دي. اذربایجان او په جلا شوي سیمه ناګورنو کرباخ کې د ارمنیا پلو بلتون غوښتون کوویلي هغه اوربند چې پرون پرې موافقه شوه د شپې لخوا تر ډېره ساتل شوی. د بلتون غوښتون کو یوې پوځي خبر پاڼې ویلي په لومړۍ کرخه کې په عمومي توګه اوربند عملي شوی. د اذربایجان دفاع وزارت هم د چهارشنبه په ورځ په یوې خبرپاڼه کې وویل چې په سیمه کې وضعیت ترنګلی خو ارام و. خبرپاڼه زیاتوي د اذربایجان وسلوالو ځواکونو د تماس په کرخه کې هغه اوربند چې پرې موافقه شوې وه په بشپړه توګه عملي کړی دی. دغلته د دواړو لورو ترمنځ له خونړیو نښتو وروسته پرون پر یو اوربند موافقه وشوه. په هالند کې نن ټول پښتنه روانه ده. په دې ټول پښتنه کې له ګډونوالو پوښتل کېږي چې آیا له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا موافقه رد او کم ملاتړ وشي. په ټول هالند کې د رای ورکولو مرکزونه په سیمه ییز وخت سهار 9:30 پرانیستل شول. د هالند صدر اعظم مارک روډ د خپلې رای له ورکولو وروسته وویل زه له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د همکارۍ د توافق په پلوي یم، ځکه باور لرم چې د اروپایي ټولنې په سرحدونو کې ثبات د اروپایي ټولنې لپاره مهم دی. د هالند حکومت د دې ټول پښتنې د نتیجې پر بنسټ پریکړه کوي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د همکارۍ تړون تایید کړي او کنه. د اروپایي ټولنې 10 نورو هیوادونو تر دې مخکې دا توافق تایید کړی. د اوکراین پخواني ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د 2013 میلادي کال په وروستیو کې له اروپایي ټولنې سره د دې توافق له لاسلیک کولو ډډه کړې وه. په روسیه کې بندې اوکراینی پوځي پیلوټ نادیا ساوچینکو د نه خوړلو او نه څښلو اعتراض کړی دی. ساوچینکو د روسیې د یوې محکمې لخوا په 22 کاله بند محکومه شوې ده. نوموړي مدافع وکیل مارک فین نن وویل چې موکله یې غواړي سمدستي بیرته اوکراین ته ستنه شي. نوموړي 24 کلنه ده او د روسیې لخوا د اوکراین په ختیځ کې د 2 روسي ژورنالیستانو په وژلو کې د لاس لرلو په شمول په ځینو تورونو تورنه ده. پر نوموړي د 22 کلن حبس د پرېکړې عملي کېدل له پرون راهیسې پیل شوه. ساوچینکو د دې بند د پرېکړې په اړه د استناف غوښتنه رد کړې او وایي د دې خلاف د قضیې څېړل قانوني بڼه نه لري. نوموړي پر دې لګېدلي تورونه رد کړي او تر دې مخکې هم په روسیه کې د بندي کېدو په اړه څو ځل اعتراضونه کړي دي. ساوچینکو د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په داسې حال کې چې له یو کنډک سره د اوکراین په ختیځ کې دروسپلو بلتون تون غوښتونکو خلاف جنګېده ونیول شوه او په غیر قانوني توګه روسیه ته وسپارل شوه. او د تاجکستان د پارلمان یوې ډلې په دې هیواد کې د یوې بلې ورځې رسمي رخصتۍ په اړه د یوې لایحې مسوده چمتو کړې. په دې ورځ به د امام علي رحمان د اوږدمهالې ولسمشرۍ لمانځه نه کېږي. د دې لایحې پر بنسټ د عمومي رخصتۍ دا ورځ به د ولسمشر او یا هم د ملت د رهبر د ورځې په نوم رخصت وي. اوس هم سباون کاکړ د هوا د حالاتو له اټکل سره.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 14.3، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23.5، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.9، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19.8، جلال آباد اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 24.4، غزنی اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 19.3، او په ګردیز کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.3.
د ازادي رادیو خبری سات بیا هم شرغ لست. ازادي رادیو اوري او دادي د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وایي چې ټول سیاسي نمائندګۍ ته سپارښتنه کړې د هغو هیوادونو ساتونکو ته چې افغان کډوال په اجباري ډول باسي ویزې ورنه کړي.
تمام نمایندگی های سیاسی و کنسولی هدایت داریم در صورتی که کشورها بخواهند به طور اجباری پناهجویان ما را برگشت دهند، برای محافظین امنیتی آنها ویزه صادر نکنند.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر او د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر وحید الله سباون وایي اروپایي هیوادونه باید په زور افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي.
هغوی خپل خوږ وطن پرېښی، د هغوی سره خپل همدردي څرګندوم او د ټولو ملکونو نه غوښتنه کوم چې هغه په زور واپس نه شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوی باید دا روښانه کړي چې کومې حکومت کړي له حکومت سره د دغه ګوند د خبرو مخالفت کوي.
متاسفانه ما با یک نظام روبرو هستیم که دارای یک زبان واحد نیست.
د دغو او ګڼ شمېر نورو راپورونو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي ټولو سیاسي نمایندګیو ته یې سپارښتنه کړې چې د هغو هیوادونو امنیتي مسؤلینو ته ویزې ورنه کړي چې افغان کډوال په زوره له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته یې استوي. په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د څرنګوالي په هدف نن د افغانستان د بهرنیو او د کډوالو او راستنېدونکو د چارو وزیرانو ولسي جرګې ته ور وغوښتل سول. د کډوالو چارو وزیر وایي چې د افغان کډوالو په سلو کې د څلوېښتو د پناه غوښتنې رد سوي دي. په دې اړه نور معلومات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی ټینګار دا دی چې له اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په زور ایستل ورته د منلو وړ نه دي. صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل مسؤلینو ته یې داسې لارښوونه کړې چې هغو الوتکو ته په کابل کې د کیناستو اجازه ورنه کړي چې په اجباري ډول یا حتی په داوطلبانه توګه افغان کډوال اروپا څخه افغانستان ته راستول کیږي.
ټولو سیاسي نمایندګیو او قونسلګریو ته هدایت ورکړل سوی چې په راتلونکي کې هغه چارچار تیاره چې افغان پناه غوښتونکي حتی داوطلب کډوال هم پکې سپاروي د کښته کېدو اجازه دین نه ورکول کیږي.
له دې وړاندې بیا افغان حکومت هغه 130 کډوال منلي چې له جرمني څخه په خپله خوښه په یوه الوتکه کې کابل ته را انتقال شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په استجوابیه غونډه کې همدارنګ وویل سیاسي نمایندګیو او قونسلګرو ته لارښوونه کړې څو د هغو هیوادونو امنیتي ساتونکو ته چې افغان کډوال په زور اوباسي د افغانستان ویزې ورنه کړي. صلاح الدین ربانی له افغان کډوالو سره په ښه چلند ټینګار ترڅنګ وویل هڅې روانې دي چې د افغان کډوالو د پناه غوښتنې او د ستونزو د حل په هدف له اروپایي ټولنې سره تفاهم نامې لاسلیک سي. د افغان حکومت د معلوماتو په اساس تیر میلادي کال 250,000 افغان کډوالو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي دي. د کډوالو چارو وزیر وایي له دې ډلې د 40% غوښتنلیکونه رد شوي او اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې دوی بیرته افغانستان ته ستانه کړي. سید حسین عالمی بلخی د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې دې نتیجې ته رسیدلي چې تر اوسه د افغان پناه غوښتونکو په زور اخراج څخه ډډه وکړي. ښاغلی بلخی ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اړتیا ده چې له اروپایي هیوادونو سره په شویو تفاهم نامو له سره کتنه وشي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خواله یو شمېر اروپایي هیوادونو سره تفاهم نامې درلودې چې د اوسنی وضعیت په کتو ځواب ورکوونکي نه دي. د پناه غوښتونکو د حقونو د تامین په منظور باید د نړیوالو او ملي بنسټونو په مرسته له سره ورباندې کتنه وسي. د بیا کتنې طرحه هم چمتو سوې او هغو هیوادونو ته لیږل سوې چې تفاهم نامې ورسره لرو.
د ترکیې اروپایي ټولنې ترمنځ د نوې پریکړې له مخې هغه کډوال چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته رسیدلي هغه به بیرته ترکیې ته استول کیږي او ترکیې ویلي دي چې خپلو هیوادونو ته به لیږي. د بهرنیو چارو وزیر وایي د دغې ډلې کډوالو شمېر 300 ته رسیږي او د ترکیې له لارې به بیرته افغانستان ته راځي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2,000 افغان پناه غوښتونکي د مقدونیه په سرحد کې اروپا ته د تګ په انتظار کې شپې ورځې سبا کوي. کډوالۍ په دې وروستیو کلونو کې په یو نړیوال بحران بدله شوې او اکثر افغانانو هم د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله هیواد پرېښی. د ملي شورا یو شمېر غړي وایي افغان چارواکي باید هڅه وکړي چې اروپایي ټولنه دې ته وهڅوي چې کډوال ومني.
په همدې حال کې د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر او د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر وحید الله سباون وایي اروپایي هیوادونه باید په زور افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي. ښاغلی سباون وایي د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو له مخې افغان پناه غوښتونکي په اروپایي هیوادونو کې د پناه مستحق دي او هیوادونه باید دې مسئلې ته پام وکړي. له وحید الله سباون سره د همدې موضوع په اړه زموږ همکار اسد الله لودین مرکه کړې او په سر کې د کډوالو د رایستلو د پریکړې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
هر ملک مهاجرین چې هر خواته تللی دي او د هغوی خپل انتخاب دی او وضعیت نه او د حالاتو او د بدامنۍ او د ښه ژوند او یا د سرپنا په خاطر باندې هغوی به خپل خوږ وطن پرېښی. د هغوی سره خپل همدردي څرګندوم او د ټولو ملکونو نه غوښتنه کوم چې په هماغه بینالمللي مثاقونو باندې چې مهاجر څوک په زور واپس کولی نه شي او دا قانوني نه ده، نو په کار ده چې که افغان مهاجرین وي او که د سوریه او که د عراق او که د بل ملک وي، نو هغه په زور واپس نه شي او هغه خپل اختیار ته پرېښودلی
شي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې اروپایي ټولنه او دغه راز ترکیه د سوریه، عراق او افغانستان له کډوالو سره د مور مېرې چلند کوي یا دوګونی چلند ورسره کوي، په دې معنی چې هغوی غواړي چې سوری کډوال هلته پاتې شي، افغانان راوځي. اما هغه شرایط چې په افغانستان کې دي له سوریه او عراق سره مطابقت لري چې هغه ناامنۍ دي. تاسو افغان حکومت په دې برخه کې څه کړي دي او آیا داسې یو پیغام اروپایي ټولنې ته رسولی چې هغه کډوال چې اروپا ته تللي لامل امنیتي ستونزې وي؟
پیام مهاجرین ته دا دی چې هغوی عجل پناهندګي وغواړي، دوی څوک په زور نشي ایستلی. د هغو ملکونو هم زما دا تقاضا ده او دا هغوی ته زما پیام دی چې دغه ټول ملکونه چې آباد شوي دي همداسې د مهاجرینو نه آباد شوي دي او مهاجرین هغوی په ضرر نه دي، د هغوی په نفع تمامېږي، هغوی دې ظلم ونه کړي او دا مهاجرین که د هر ملک بېرته دې واپس نه کړي په زور باندې او بیا دې د مور مې سلوک خوري بېخي نه کوي. ټول یو شان مهاجرین دي او د مستۍ نه څوک د افغانستان نه نه دي تللي او مهاجرین دې هم کوشش وکړي چې ځان سرتنام کړي او خپل غوښتنلیکونه دي هغه نږدې مقاماتو ته او مسؤولو هیاتانو ته چې څوک هلته دي هغوی ته وسپاري.
سباون صاحب، داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې افغان حکومت د کډوالو ستونزو ته جدي پاملرنه نه کوي. څو ورځې وړاندې د ولسمشر هغه خبره هم که څه هم وروسته بېرته یو څه تصحیح شوه، خو داسې ویلي وو چې له کډوالو سره دا همدردي او زړهسواندي نه لري. افغان حکومت اوس څه کوي که چیرې اروپایي ټولنه دغه 80,000 شاوخوا کډوال راستانه کړي او دوی کې اکثره هغه کسان دي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې هېواد پرېښی، دوی ته څه چمتووالی شته د نن په افغانستان کې چې بیرته دوی په کابل کې میشت شي؟
د دې ضرورت نشته، یو څوک چې مهاجر شوی دی په خپله طبعه راځي، وطن یې دی، موږ یې په خدمت کې او د جنوب رئیس یو خبره هم داسې ښه نه وه تعبیر شوې. د ټولو چارواکو د ټولو مسؤلینو د مهاجرینو سره د همدردۍ دغه دی نظر دی، واپسي د هغه خپله خوښه ده، که څوک واپس کېږي راځي دی وطن دی او هغه تدابیر چې زموږ په اختیار کې هغه به د هغو په خدمت کې.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر او د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر وحید الله سباون وو. د همدې موضوع په اړه مې د سیاسي چارو له کارپوه ودیر صافي سره مرکه کړې او په سر کې مې ځینې پوښتلې چې په داسې حال کې چې افغانستان تروریستانو او سختدریزو له تهدید سره مخامخ دی، بهرنیو ساتونکو ته د ویزو نه ورکولو خبره به د افغانستان پر امنیتي وضعیت څومره منفي اغېز ولري؟
دا خو پر افغانستان بد اغېز او منفي اغېز کوي، نو خارجه وزیر که دا خبره کوي نو دای باید مخکې د دې خبرې د فکر کړی وای چې آیا افغاني مهاجرین په قانوني توګه د هېوادو ته تللي که په غیر قانوني توګه تللي. نو که دوی په غیر قانوني توګه تللي او دای غواړي چې انتقام واخلي د هغې نه چې که هغوی راچړي او دای د هغو ساتونکو ته د هغو هېوادو ویزه نه ورکوي، دا په ډیپلوماتیک حساب باندې هم صحیح نه ده او په انساني لحاظ هم صحیح نه ده. اصلا مونږ حق نه لرو، افغانان حق نه لري چې بدون د ویزې نه په غیر قانوني توګه نورو هېوادو ته د قاچاقبرانو په واسطه ځان ورسوو. دوی باید د افغان مهاجرین مسایل د دې مسایلو د ویزې سره د نورو هېوادو ساتونکو دپاره اصلا نه وای مکس کړي، اصلا ګډ کړي باید نه وای.
د اروپایي اتحادیه د یو افشا سوي راپور لمخې دغه اتحادیه 80,000 افغان کډوال په زور افغانستان ته لیږي، او که افغانستان ورسره د دې کار لپاره موافقه ونه کړي دغه اتحادیه به له افغانستان سره خپل مالی مرستې بندې کړي. نو آیا د ویزو نه ورکولو اقدام به د اروپا د دې کار مخه ونیسي که یا؟
فکر نه کوم چې دې کار مخه ونیسي، ولې چې د اروپا خلک هغوی ویزو ته د خپلو اتباعو ته افغانستان ته دومره ضرورت هم نه لري، دوی ته هم موږ خپله ضرورت لرو. خبره دا ده چې د اروپایي اتحادیې دا فیصله هم چې افغاني مهاجرین په زور د هېواد نه وباسي دا هم ضد بشري د حقوقو ده، او د مهاجرینو دپاره په زور اویستل اصلا په قانون د بین المللي د مهاجرینو کې ده په زور اویستل منع دي. باید هغوی باید د دې دپاره د حل نورې لارې ولټوي، او زموږ مقامات هم یا خارجه وزارت یا د مهاجرینو وزارت دا مسله د نورو لارو نه حل کړي، نه د تهدیدولو نه چې یا ویزه نه ورکوي یا نور داسې اعمال لکه د ویزې نه ورکولو.
صافي صاحب، افغانستان ته په داسې حال کې څه پکار ده؟ کومې ډیپلوماتیکې وسیلې کارولی سي؟
افغانستان باید د خپلو مهاجرینو دپاره د مهاجرینو د ملګرو ملتو د مهاجرینو بین المللي کمیسیون سره په دې مورد ملګرو ملتو سره په دې مورد کې خبرې وکړي، او د دې هېوادو سره د ډیپلوماتیکو چینلونو نه دوی باید په خبرې وکړي چې د مهاجرینو موضوع هم زموږ په سوله ییز هغه تاریخ سره حل شي چې نه مهاجرینو ته زیان ورسیږي، نه د دوی بشري حقونو ته زیان ورسیږي، او نه افغانستان ته نه زیات متاثره شي. اوس هر څه چې دا هلته پېښ شوي دي لکه چې د سوریې د مهاجرینو سره وضعیت کوي یا د نورو مهاجرینو سره رویه کوي، هماغه د افغاني مهاجرینو سره مو وکړي، او افغاني جدي افغاني مهاجرینو سره د تبعیض نه کار نه اخلي، او همدارنګه مختلفو افغاني ګروپو سره هم د خپلو سفارتو د لارې نه باید افغانستان خارجه وزارت تماس ونیسي چې هلته مقاماتو سره هغوی د ملګرو ملتو په هېوادو کې او همدارنګه د هغوی د خارجه وزارت سره دوی د سوله ییزې لارو نه تشریفاتي لارو نه خبرې وکړي تر څو افغانان متاثره نه شي.
د سیاسي چارو کارپو ودیر صافي و.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دا ازادي راډیو ده. کابل ته د ورغلي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د مرکچي پلاوي مشر وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې په روانو خبرو کې یوه ستونزه دا ده چې دغه حکومت د سولې په برخه کې واحد دریځ نه لري. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حزب اسلامي مرکچي پلاوي باید دا روښانه کړي چې کومې حکومتي کړي له حکومت سره د دغه ګوند د خبرو مخالفت کوي. نور جزئیات قسیم سولمل وړاندې کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په دوام داسې ګنګوسې سته چې ځینې حکومتي کړۍ له دغې ډلې سره د سولې په خبرو کې مخلصه نه دي. خو د سولې عالي شورا د دغې موضوع په ځواب کې وایي دوی تر اوسه له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. د دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې د سولې د خبرو په تړاو اجماع سته.
حکومت وحدت ملی کې وحدت نظر موجود دی او ټول متفق دي په دغه یو خبره باندې چې د حزب اسلامي د روم سره مذاکرات ادامه پیدا کړي، او هغوی سره چې کوم خبرې شروع دي دغه کامیابي ته ورسیږي، موافقه ته ورسیږي، هیڅ قسم مخالفت وجود نه لري.
نوموړی ټینګار کوي چې د حزب اسلامي پلاوی باید هغه کسان او یا هم ډلې مشخص کړي چې د حکومت له ادرسه له دغې ډلې سره د مذاکراتو مخالفت کوي. شاغلی سلیم ویل چې لا هم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره خبرې روانې دي، خو په خبره دغه مذاکرات تر اوسه پر عمومي مسایلو راڅرخي نه پر جزئیاتو باندې. نوموړی ویل تمه کېږي په هغه ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي د استازو ترمنځ کېږي د سولې د خبرو پر جزئیاتو هم بحثونه وسي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو پلاوی له نږدې درو نوي راهیسې په کابل کې دی. سول افغان حکومت سره د دغې ټلې د سولې خبرې پر مخ بوزي. د حزب اسلامي دغه پلاوی وایي ځینې کړۍ سته چې د سولې له ټینګښت څخه ویره لري. د دغه پلاوی غړي محمد امین کریم د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د سولې د دغه مخالفو کړیو په اړه وویل
متاسفانه ما به یک نظام روبرو هستیم که دارای یک زبان واحد
دی وی په خوشنۍ سره موږ له یو داسې نظام سره مخامخ یو چې په یوه ژبه نه دی. استاد مو غواړي چې د مشخصو کسانو نمونه یاد کړم، بلکې ټول هغه جریانونه، کسان او ډلې چې په تیرو شپاړسو کلونو کې له جګړې څخه ګټه اخیستې، د عادلانه نظام له جوړېدو څخه چې له حکومت سره د حزب اسلامي ډلې د مذاکراتو موضوع ده، متاثره او پریشانه دي. شغلی کریم در رسنیو هغه راپورونه رد کړی چې ګڼې دغه ډله له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په اړه له خپل مخکیني شرط څخه تیره سوي وي، بلکې هغه یې سولې ته د رسېدو لپاره یو هدف وباله. نوموړي وویل چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو موضوع یوازې د سولې د خبرو د پیل لپاره د شرط په توګه نه ده یاده کړې، خو په خبره یې په اوږد محل کې د بهرنیو له حضور سره مخالفت لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي کابل ته د مذاکراتو لپاره څو ځلې پلاوي راستولي او په وار وار یې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو موضوع د یوه شرط په توګه یاده کړې ده. له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل هغه مسله ده چې وسلوالو طالبانو هم له حکومت سره د سولې د خبرو د پیلېدو یو شرط بللی دی. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې هم چې ټاکل سوي وې د تېرې مارچ میاشتې په ترڅ کې وسي، له همدې امله ځنډېدلې دي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم له طالبانو سره د مذاکراتو د ځنډنې کېدو په غبرګون وویل پاکستان چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې کمیټې غړی دی په دغه پروسه کې صادقه نه دی. له حزب اسلامي سره د ځینو کړیو د مخالفت موضوع هغه څه ده چې د چارو یو شمېر کارپوهانې هم تاییدوي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور وایي حکومت کې اوس دوه جهاتونه موجود دي او په خبره په حکومت کې یو شمېر پخوانی جهادي کړۍ له دې ویره لري چې حزب اسلامي به د دوی څوکۍ ونیسي.
دا ازادي راډیو ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په 24 ساعتو کې په دې ولایت کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 24 تنه وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. په دې اړه اجمل آریان تفصیل وړاندې کوي.
په کندوز ولایت کې 24 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې ولایت کې 24 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د کندوز ولایت د امنیت قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادۍ راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې د دې ولایت په دشتچرچی ولسوالۍ کې همدارنګه د کندوز ښار پورې اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري چې په پایله کې 18 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 18 تنه ټپیان سوي دي. ښاغلی جنگلباغ وویل سوچ د کندوز ولایت په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه نوي تصفیه شوی، دغه عملیات به په دې ولایت کې جریان ولري.
عملیات پاکسازی خود ولایت کندوز اطرافش و ولسوالیا
دغه عملیات چې اوس مهال په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف جریان لري، موږ ګام په ګام پر مخ ځو څو د دې ولایت ټولې سیمې په بشپړه توګه د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړو. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیات کې دوه لوی کلی په دشتچرچی ولسوالۍ کې همدارنګه د کندوز ښار پورې اړوند د الچین سیمه هم د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوه. بلې خواته یو شمېر خلک چې په دې ورستیو کې په دې ولایت کې د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځای سوي دي وایي چې اوس مهال له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي او له دولت څخه غواړي چې د دوی سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. له دوی څخه یو تن ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
او نور عملیات هم نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره سوي، مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي له هغه ځای نه بیرته په شا سي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي. دا مشکل د دې خلکو سره موږ هم حیران پاتې سو.
د یادولو ده چې له دوه اونیو راهیسې په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیهي عملیات دوام لري چې له کبله یې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای سوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دا ازادي راډیو ده. د نورستان والی وایي د ولایت په شمیر سیمو کې د القاعده غړیو په ګډون نورې ډلې هم سته او په خلاف یې پوځي عملیاتو ته اړتیا سته. ناټو هم په نورستان کې د القاعده د حضور په اړه خبر ورکړی دی. نور حال روح الله انوري راکوي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دوی ته له تیرې سمودې داسې راپورونه را رسېدلي چې د وانت ویګل ولسوالۍ په ګډون په یو شمیر نورو سیمو کې یې د وسلوالو طالبان تر څنګ د القاعده او نورې جنګي ډلې شتون لري.
د ویګل په ساحه کې د القاعدې نه علاوه هم هلته د دولت مخالفین حضور لري او یو جدي تهدید دی او بشو ویګل کې عموما وضعیت هر کال داسې کړکېچن وي.
هغه د القاعده شبکې د غړو د شمیر او نومونو په اړه معلومات ورنه کړل، خو ویل چې د یادې ډلې او شمیر غړي په نورستان کې موجود دي. د نورستان والی په داسې حال کې په یاد ولایت کې د القاعده د شتون خبره کوي چې تیره ورځ ناټو هم په نورستان کې د القاعده شبکې د موجودیت خبر ورکړی و او ویره څرګنده کړې و چې که چیرته یې په ضد قدم پورته نشي نو دغه ډله د دې توان لري چې په لږ وخت کې خپل ملګري راټول او په یو ګواښ بدل شي. د نورستان والی وایي څو ځله یې له مرکزي حکومت په یادو سیمو کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې، ورسره ګڼې ژمنې شوي خو یوه یې هم نه ده عملي شوې.
یو سرحدي ولایت چې غرنی ولایت دی او دشمن هم پلان لري چې دلته باید قوي خوځښت وکړي په دې علاقه کې د عملیاتو دپاره انشاءالله دولت پلان لري. غوښتنه زموږ دا ده چې
ناټو او د نورستان والی په داسې حال کې په یاد ولایت کې د القاعده د شتون خبر ورکوي چې له تیرو څو کالو په کونړ او نورستان کې د بهرنیو او کورنیو وسلوالو ډلو په خلاف د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه کړي او پکې دغو ډلو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د ازادي راډیو ته د افغانستان پر وخت د مازګر څلور نیمې بجې سوې. اوس اجمل ان د مهمو خبرونو سر ټکي را اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه چارتر الوتکې ته به په کابل کې د کېناستو اجازه ورنکړي چې له اروپا څخه پکې په زور افغان کډوال راوستل شوي وي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی تر اوسه له اسلامي حزب سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. افغان حکومت غواړي چې ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره له سوداګرۍ وزارت سره مدغمه کړي، خو د دغه ادارې مشر محمد قربان حقشو له دغې پرېکړې خوشحاله نه دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش ته ډلې 9 وسلوال وژل شوي دي. په تیرو 40 ساعتونو کې یونان ته د هغه کډوالو د ورتلو په شمیر کې کمی راغلی چې له ترکیې سره هر ورځ د اوبو له لارې ځانونه یونان ته رسوي. د تاجکستان د پارلمان یوې ډلې په دې هیواد کې د یوې بلې ورځې رسمي رخصتۍ په اړه د یوې لایحې مسوده چمتو کړې ده. دا به د امام علي رحمان د اوږدمهالې ولسمشرۍ د لمانځنې ورځ وي. او اذربایجان او په جلا شوې سیمه نګورنو کرباخ کې پرون ټینګ شوی اوربند تر اوسه پورې په عملي توګه روان دی.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ. زموږ ادرس دی azadiradio.com. تر 5 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه سباون کاکړ معلومات وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هندوستان کې د همدې هیواد له یو محلي ټیم سره یو دوستانه سیالي ترسره کوي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به په هغه سټیډیم کې ترسره شي چې هندوستان افغان لوبغاړو ته د سیالي کولو لپاره ورکړی دی.
نن په دوی هلته خپل یو دوستانه سیالي کوي. البته دغه دوستانه سیالي د دې دپاره ده چې نمیبیا سره چې موږ کوم څلور ورځنی رسمي سیالي لرو د کرکټ د بین شورا د چوکاټ کې، دغه دپاره به نن یو تمریناتي سیالي هلته ترسره کیږي.
د ښاغلي فضلي په خبره دغه تمریناتي سیالي د نامیبیا له ملي ټیم سره د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. یادونه ورده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر ورځ هندوستان ته د هغو څلور ورځنیو سیالیو لپاره ولاړ چې د نامیبیا له ملي ټیم سره به په نږدې راتلونکي کې ترسره کړي. تاګل چې ودا چې د شنبې په ورځ له کابل څخه تر پروانه د انجنونو د باسکل چلونې سیالي ترسره شي. د باسکل چلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالي کې به له کابل، پروان او مزار شریف څخه 12 انجنونه ګډون وکړي. د شاغلي صدیقی په خبره د دغه سیالي هدف د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي کمول او دغه لوبي ته د انجنونو هڅول دي. او د اروپا د اتلانو د غوره لیگ په سیالیو کې د بایرن مونیخ د فوټبال ټیم وکړای شول چې د بینفیکا ټیم ته ماته ورکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې بایرن مونیخ وکړای شول چې بینفیکا ټیم ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړي. د دغه سیالیو په لړ کې بارسلونا وکړای شول چې د اتلتیکو مادرید ټیم ته 2-1 په وړاندې ماته ورکړي. د خبرونو پای
په کابل کې 4:04 سوې. زموږ ژغ له ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. زملالی بشیر له خپل تخنیکي همکار امان امیرزی سره د دې خبرونې قربانه يم. له ازادي رادیو سره اوسي او ازادي رادیو اوري چې د دې ساعت مهم موضوعات. د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې د پوځي عملیات غوښتنه کوي. دوی وایي د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي دي.
200 نفره د پردوی استخباراتو غلامان او نوکران له بینه تللي دي.
د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو قومندان وایي په تیرو 12 ورځو کې د شفق په نوم په روانو عملیاتو کې 200 وسلوال طالبان وژل سوي او 130 نور ټپیان سوي دي. د پکتیا په ډیر شمیر ادارو کې ویل کیږي چې په د ټوپک په زور ګمارنې روانې دي او دا خبرې د پکتیا چارواکي هم مني.
اکثران په اداراتو کې په تقرریو کې دوی مستقیما مداخله کوي. حتی ځینې داسې بیلګې هم خلکو لیدلې دي چې د مصالحه د صلاح په زور هم ځینې کارونه کوي.
ګڼ شمېر نور مطالب لرو له ازادي رادیو سره اوسئ. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو قومندان وایي په تیر 12 ورځو کې د شفق په نوم په روانو عملیاتو کې 200 وسلوال طالبان وژل سوي او 130 نور ټپیان سوي دي. د 215 اتل قلی اردو قومندان دغه څرګندونه د چهارشنبه په ورځ په هغه غونډه کې چې د ډایاک پروسې ته په عملیاتو کې نیول سوي لسګونه مل سپکې او درنې وسلې سپارلې. محمد صادق رښتنی له کندهار راپور راکوي.
د 215 اتل قلی اردو قومندان تورن جنرال داو چاو فادار د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې د کومندوز باکونو یو بکیتیت په خبرو کې وویل چې د شفق عملیات چې د جنوب په درو ولایتونو کندهار، روزګان او زابل کې روان دي په تیرو 12 ورځو کې د دولت 200 وسلوال مخالفین وژل سوي او 130 نور ټپیان دي.
په دغه عملیاتو کې د اول شروع دي د اول د عمل نه تر ولا سم پوري 200 نفره د پردوی استخباراتو غلامان او وکلان له بینه تللي دي چې دا په روزګان، کندهار، زابل ولایتونو کې د عملیات جریان درلودي. 130 د تورستان زخمیان سوي دي.
د تورن جنرال داو چاو فادار په وینا افغان ځواکونه نسبت تیرو کلونو ته مجهز، قوي او پرمختللي وسلې لري او د دولت وسلوالو مخالفینو د هر ډول پلانونو مخنیوي کولای سي. د نوموړي په وینا تیر کال د سیمې د استخباراتو هغه پلان هم شن کړی چې غوښتل یې په هیواد کې دوه جغرافیې رامنځته کړي.
دا یو سل دوه میله سلاح د دښمن نه په مخته نه راغلی. هغه مازیبه چې دښمن کړی ده انشاءالله موږ به د دې توان ولرو دوی ته به سخت زخمي پر دوی وارد کړو او دوی به د دې توان او طاقت ونه لري. خو د سیمې استخبارات په دې پوه سي چې هیڅ ځای نه شي خلاصېدلی.
تورن جنرال داو چاو فادار په دغه عملیاتو کې نیول سوي لسګونه ملي وسلې او مهمات د بې وسلې کولو یا ډایاک پروسې ته وسپارل. د ملي اردو دغه لوړ پوړي جنرال په عملیاتو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات ورنکړه. خو د دولت وسلوال مخالفین وایي چې افغان ځواکونو ته د روزګان په درو ولسوالیو د هراوت، خاص روزګان او ګیزاب کې درانه تلفات اړولي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو ده د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو تیره ورځ یو ځل بیا د بغلان په ډنډیغوري او شهاب الدین سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د حملې مخه ونیوله. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د شفق په نوم تصفیوي عملیات د ټولو مخالفینو پر وړاندې روان دي چې تمرکز یې په شمالي ختیځو ولایتونو کې له هغې جملې څخه پر بغلان باندې دی. په دې اړه زموږ همکاري مرزي احمدزی له ښاغلي رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ځینې کړې چې اوس مهال د بغلان په ډنډې غوري او شهاب الدین سیمو کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
دند غوري او دند شهاب الدین د بغلان یو سیمه ده چې مخکې ترهګري هلته خپل ځالې تعین کړی وو او ملي اردو او ملي ځواکونه د هغوی په مقابل کې خپل عملیات سرته رسول او اوس دا خو د ترهګري خصوصیت دی چې کله کله په یو ځای کې غواړي چې ځینې سوء استفادې سرته ورسوي. پرون په دې دند شهاب الدین کې ترهګري عملیات وغوښتل چې سرته ورسوي، مګر د ملي ځواکونه او ملي اردو په وسیله دغه ترهګرې فعالیت خونسا شو او اوس هلته آرامی ده.
راتمنوش صاحب، اوس مهال چې د اوړي په موسم کې یو، د وسلوالو دغه تخریبي فعالیتونه په کندز ولایت کې څنګه دي؟ هغه ځای کې هم داسې تحرکات کوي که خیر؟
تاسو اوریدلې به چې موږ شفق عملیات اوس په ټول هغه ځایونه کې ترهګرې فعالیت کې مونږ پلان کړی او سرته رسوو. همدارنګه په کندوز کې د مونږ عملیات روانه ده او په ډیر موافقیت باندې په چاردرې باندې او د کندوز هغه شاوخوا چې ترهګرې فعالیتونه احساس کېږي مونږ هلته خپل عملیات سرته رسوو او د تصفیې په لار کې ډیر زیاتې ترهګرې د منځه تللی او د دوی ځالونه هم د منځه تللی دي.
په مجموع کې د شمالي ولایتونو وضعیت تاسو په دغه روان کال کې څنګه ارزیابي کوي؟
پروس کال خو بعضی مشکلات هلته وو، اما په دغه سږ کال کې سره له دغه چې ترهګرې او دهشتګرې خلک اعلان کړی وو چې موږ خپل عملیات او خپل ترهګرې فعالیتونه سرته رسوو او سره له دې چې دوی خپل فعالیتونه او خپل خصمانه حرکات سرته رسوي، موږ د هغوی په مقابل کې خپل ټول چمتووالی نیولی او د دوی ټول اهداف مونږ د اردو او د امنیتي ځواکونو په ذریعه خونسا شوی دی او اوس امنیت هلته د پروس کال نه لا ښه ارزول کېږي.
د دفاع وزارت ویان مرستیال محمد رادمنش و. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. دوی وایي د ولسوالۍ ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي او د دوی امنیت ګواښي. دا غوښتنې د سه شنبې په ورځ په یاد د ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې وسوې. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي ویل تیر څو کالو په سیمه کې وسلوال مخالفین حاکم دي او زیات قومي مشرانې دولت سره د اړیکو درلودلو په تور ووژل، خو حکومت تر اوسه د قومي مشرانو د قاتلینو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی. دوی وایي باید په سیمه کې پوځي عملیات ترسره شي څو دوی او په وانت کې پراته افغان ځواکونه د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي.
نوم مې شاه محمود دی، د وانت ولسوالۍ شګرام د کلي اوسیدونکی یم. د مرکزي حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې باید توجه وکړي، عملیات دي وشي، ځکه چې طالبانو وجود موجودیت دلته ډېر لري.
مطی الله عابد مینم دی، او مرکزي دولت نه غوښتنه جدي دا ده چې ورور امنیت چې دی بدون د امنیت نه راځي، چونکې دلته خلک دي ولسوالۍ نه کلي اطراف دي، هغه ځای چې کم سړی ساحه کې پروت دی هغه ساحه ته باید امنیت توجه وکړي.
د غونډې برخوالو له مرکزي حکومت او له ولایتي چارواکو وغوښتل چې په وان کې دي د رغونې او بیا رغونې کارونه پیل کړي څو خلکو ته پکې روزګار پیدا او ولسته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې شي.
د ترقۍ او د نور کم انکشافي پروژو کې باید هغه له خوانه کومه کوشي هیڅ شي له خوانه توازن نه شو تر اوسه پورې انکشافي پروژو ته دوام ورکړي پورا د غړي او انکشافي پروژې د تطبیق شي شو دا ګاندې جوړ شي باید توجه دې رسواله د دولت مرکزین وختونه دا وي چې توجه ول ورکړي
د وانت اوسیدونکو وای لدی وړاندې هم څو ځله د پوزي عملیاتو د ترسره کولو او د بیا رغونې د پروژو د پیل کولو غوښتنه کړي خو تر اوسه ورته چا مثبت جواب نه دی ورکړی د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دوی هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مشرانو ته د پوځي عملیاتو وړاندیز کړی دی
زه هم دا تاییدوم چې په وایګل ولسوالۍ کې یو تصفیوي عملیات اړتیا شته دی په دې موضوع کې خپل تصمیم لري او زموږ غوښتنه دا ده چې خپل تصمیم ژر عملي کړي
هغه وایي په تیرو څو کالو کې په نورستان کې د آبادۍ په برخه کې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی او له مرکزی حکومت غواړي چې د نورستان آبادۍ او بیا رغونې لپاره زیاته بودیجه په واک کې ورکړي
نورستان کې خو هم چندانې کار نه دی شوی او زما هم غوښتنه دا ده چې د نورستان د شف دپاره د وزارت مالیې لخوا نه زیاته بودیجه په پام کې ونیول شي
وانت ویګل د نورستان په مرکزی برخه کې د کونړ ماڼوګي وټپور او شیګل ولسوالیو سره په گاونډ کې پرتا ولسوالی ده چې د خلکو په وینا پکې وسلوال مخالفین زیات فعال دي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
زموږ شخ له ازادي راډیو اوري ویل کیږي د پکتیا په یو شمیر ادارو کې د ټوپک په زور پر دندو ګمارنې روانې دي او دا خبرې د پکتیا چارواکي هم مني په دې اړه داود تپان نور حال راکوي
د پکتیا چارواکي وایي د ولایت وکیلانو او بانفوزه کسان غواړي چې په ادارو کې د خپلو کسانو ځای پر ځای کېدو لپاره د ټوپک له زوره استفاده وکړي او په یو شمېر ادارو کې د خپلو ګټو په خاطر خپل کسان په دندو وګماري د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح وویل چې د ډېرو ادارو امتحانونه ډېر وخت په همدې خاطر ځنډیږي چې د وکیلانو او بانفوزه کسانو له لاسوهنې یې خلاص کړي دی زیاتوي چې په ډېرو ادارو کې وکیلانو او بانفوزه اشخاصو په اداراتو کې له ټوپکه ګټه اخیستې او خپل کسان یې ګمارلي او یا یې هڅه کړې چې ویې ګماري
اکثران په اداراتو کې په تقرریو کې دوی مستقیما مداخله کوي حتی ځینې داسې بیلګې هم خلکو لیدلې دي چې د مصالحه د صلاح په زور هم ځینې کارونه کوي نو زما هیله دا ده چې هر هغه څوک اصلا خو باید په هیڅ عرصه کې څوک پکې ونه وایي
د ده په خبره له مرکزي حکومت هم پرله پسې غوښتنې کړې دي چې اداراتو ته د پارلماني ولایتي شورا وکیلانو او بانفوزه اشخاصو په خوښه کسان ونه لیږي د وړتیا او شفافیت پر اساس د ځوانان پر دندو ګماري د مرستیال والي دغه خبره چې وکیلانو او بانفوزه اشخاص په ادارو کې لاسوهنه کوي د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم منی وایي وکیلان ځکه په ادارو کې خپل کسان ګماري چې په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې د دوی لپاره کار وکړي
هغه څوک چې غواړي د دوی کې خلک مقرر کې مقصد نه لري چې اصلاحات راسي یغې چې د خلکو د خدمت لپاره یو کار وسی دوی فقط غواړي د ځان خاطر باندې پارلماني انتخابات روان دي پارلماني انتخابات پر کار کړی وي دوی غواړي چې دوی ادارات خپل د خوښې وړ کسان مقرر کړي چې په آینده کې دوی لپاره په انتخاباتو کې کار وکړي انتخابات کې دوی درغلي وکړي نور د مسخت نه لري چې دوی د ولست د خدمتو په خاطر باندې کار کړی
نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د مرکزی حکومت نه پاملرنه د دې باعث شوی چې وکیلان داسې کارونه وکړي او خپل کسان وګماري په خبره وزیران والیان او اداري رئیسان د دوی بې ځایه لحاظ کوي چې په پرله پسې ډول داسې کسان په ادارو کې ګمارل کیږي چې وړتیا نه لري دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د پکتیا اکثریت اداراتو کې رئیسان او د بشري منابعو مامورین شکایت کوي چې ډېر وخت د بانفوزه کسانو او وکیلانو له لورې ګواښل شوي او په زور اداراتو کې ناوړه کسان ورته په دندو ګمارلي دي داود تپان ازادي راډیو پکتیا
ازادي راډیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ازادي راډیو د افغان نړیوال سازمان وای په ټوله نړۍ کې د اعدامونو شمیر په بې ساري ډول لوړ شوی دی سازمان په ځانګړي ډول ایران، سعودی عربستان او پاکستان ته اشاره ویلی چې په 2015 کال کې د اعدامونو تایید سوی شمیر په تیرو 12 کې ساری نه لري. د افوی د نړیوال سازمان په راپور کې چې نن خپور سو ویل سوی چې تیر کال په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 1440 اعدامونه سوي چې د وړم کال په پرتله په اعدامونو کې 50% زیاتوالی څرګندوي. دا سازمان وایي چې لږ تر لږه 90% اعدامونه په ایران، سعودي عربستان او پاکستان کې سوي دي. نور جزئیات د فرشتې جلازی په راپور کې اورو.
د افی د نړیوال سازمان مشر سلیل شتی ویلی چې په نړۍ کې د اعدامونو د شمیر لوړیدل ځورونکې مسله ده او مخنیوی یې باید وشي. سلیل شتی ویلی ایران، سعودي عربستان او پاکستان په زیاتو مواردو کې له شفاف او منصفانه قضاوت پرته او په بېساري ډول زیات خلک تیر کال اعدام کړي دي. دا قتلونه باید بند سي. په تیرو لږ تر لږه 25 کلونو کې دولتونو دومره خلک نه دي اعدام کړي. د سلیل شتی په وینا دا ناسم باور چې اعدام به موږ ته په ټولنه کې زیات امنیت راکړي باید له منځه ولاړ شي. دا افی نړیوال سازمان وایي چې د نړۍ د اعدامونو حقیقي شمیر شایي تر هغه چې د دوی په رپورټ کې یادونه سوې ده لوړ وي، ځکه یو شمیر حکومتونه په پټه مجرمین اعداموي. د بېلګې په ډول دا افی نړیوال سازمان په خپل کلني رپورټ کې د چین یادونه نه ده کړې چې د نړۍ د نورو هیوادونو په کچه زیات اعدامونه کوي، خو په دې اړه ارقام دولتي راز ګڼي او له خپرولو یې ډډه کوي. د افی په نړیوال سازمان کې د اعدامونو څارونکی اولواتو سین په پولا وایي چې د اعدامونو د شمیر د لوړېدو دقیق عوامل لا نه دي څرګند.
په شمیر
هیوادونو کې لا هم مجرمین په پټه اعدامېږي، خو د بشري حقونو څارونکي اوس دا امکان لري چې په داسې هیوادونو لکه ایران کې ارقام ترلاسه کړي. د افی نړیوال سازمان وایي د اعدامونو د شمیر له زیاتوالي سره د اعدام سزا د له منځه وړلو لپاره ځینې پرمختګونه هم شوي دي. څېړونکی اولوات حسین پوپولا ازادي راډیو ته وایي چې تېر کال په کانګو، فیجي او مدګاسکر کې د مجرمینو پر اعدام بندیز ولګېد.
Last year saw a dramatic rise in executions globally with the ISIS.
تیر کال په ټوله نړۍ کې د اعدامونو شمیر لوړ و چې په تیرو 25 کلونو کې ساری نه لیدل شوی. دا څنګه چې په ایران، سعودي او پاکستان کې ډیر خلک اعدام شوي دي. تیر کال د وړم په پرتله 50% زیات خلک اعدام شوي دي. خو د نړۍ په ځینو برخو کې پرمختګونه هم شوي دي. د بیلګې په ډول په کانګو، فیجي او مدګاسکر کې پر اعدام بندیز لګیدل دي. د افی نړیوال سازمان څرګندوي چې تیر کال په اروپا او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې څوک نه دی اعدام شوی. بیلاروس یوازنی هیواد دی چې لا هم د مجرمینو د اعدام سزا عملي کولای سي، خو تیر کال حتی په بیلاروس کې هم څوک نه دی اعدام شوی.
د ازادي رادیو ده یو باور دا دی چې په پاکستان کې د تروریزم ځپل یو سیاسي ستونزه ده. تحلیل کوونکي د دې باور یو دلیل دا بولي چې په هغه هیواد کې چې سیاسي مشران یې په ښکاره لمنه کړای سوي وسلوالو ډلو سره اړیکې لري او یا د هغه هیواد امنیتي ځواکونه له هغو مجرمینو سره خواخوږي شي چې د مذهب په نوم جرایم ترسره کوي، نو هلته د ترهګرۍ له منځه وړلو ته د شک په سترګه کتل کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو مطلب لیکلی چې ځینې ټکي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس داسې مهال دغه راپور خپور کړی چې هر کال په پاکستان کې سلګونه ملکي وګړي د تروریستي پیښو قرباني کیږي. د بیلګې په ډول 13 میاشت په لاهور کې په یو ځانمرګي برید کې تر اویا ډیر کسان وژل سوي چې له دې سره یو ځل بیا په پاکستان کې د تروریزم ستونزې ته د نړیوالو پام ور واوښت. د همدې چاودنې په تړاو امنیتي ځواکونو سلګونه مشکوک کسان نیولی دي، خو بلخوا په دغه هیواد کې د اسلامي قانون د پلي کېدو لپاره د خلکو مظاهرو ته په کتو چې یوه بیلګه د ممتاز قادري په پلوي وسوه او په پلازمینه کې اجازه ورکړل سوه، نو دا باور رامنځته کوي چې په پاکستان کې د تروریزم سره مبارزه سیاسي اړخونه لري او سیاسي ستونزه بلل کېږي. ممتاز قادري مقدساتو ته د سپکاوي په وړاندې مبارزه کوله او د نوموړي تر اعدام وروسته زرګونو کسانو مظاهرې وکړې چې د شخولو پر مهال لوړپوړي پاکستاني پولیس افسران هم د دعا لپاره راټول سوي وو. د تروریزم سره د رښتونی مبارزې په اړه پوښتنې هغه مهال هم راپورته سوې چې د پنجاب ایالت اعلی وزیر رانا ثناءالله په خپله سیمه کې د یاغي ډلو فعالیت رد کړ. په داسې حال کې چې پاکستاني تحلیلګران وایي په دغه ایالت کې بېلابېلې ډلې په مختلفو نومونو په پراخه کچه فعالیت کوي. په دې ډلو کې یوه یې جیش محمد ده چې ویل کېږي تر بېلابېلو نومونو لاندې فعالیت کوي، او د دې ډلې مشر مسعود اظهر په 1999 کال کې د یو شمېر هندي مسافرینو د خوشي کېدو په بدل کې د هند له زندان څخه خوشي کړای سو. لشکر طیبه بله ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو یوه تروریستي ډله بللې ده او د جماعت الدعوه په نوم په دې سیمه کې فعالیت کوي. دغه ډله په 2015 کال کې په پاکستان کې منع اعلان شوه، خو مشر حافظ سعید په ټول پاکستان کې په آزاده توګه سفر کوي او خلکو ته په ویناو کې وایي چې د لویدیځو او هندي وګړو پر شتمنیو بریدونه وکړي. په همدې پنجاب ایالت کې سپایي صحابه یوه بله ډله ده چې ویل کېږي په پاکستان کې د شیعه وګړو په وړاندې د څو بریدونو مسؤلیت لري. جماعت الاحرار بیا له افغانستان سره پر پوله په قبایلي سیمو کې له اسلامي دولت ډلې سره خپله خواخوږي اعلان کړې ده. د جنوبي او جنوب ختیځ آسیا په اړه د تحقیقاتو د نړیوال مرکز وډراو ولسن یو لوړپوړي غړي مایکل کوګلمن اسوسییټډ پریس اژانس ته په یو ایمیل کې لیکلي چې که څه هم دغه ډلې بېلابېل اهداف په نښه کوي، خو وایي که چیرې په پاکستان کې د ټولو فعالو تروریستي ډلو په اړه خبرې وسي نو ویلی سو چې ټوله سره ورته ایدیولوژي لري او ډېری یې له القاعده سره نږدې اړیکې لري. لبل خواکا پاکستانی سرتیرو ته وکتل سی سره لدی چې زرګونو تنه افغانستان سره پر پوله قبایلی سیمو کې د وسلوالو ډلو په وړاندې جګړو کې مړه یا ټپیان کیږي، خو لا هم د پاکستان پوځ د تحلیل کوونکو په خبره له دغو وسلوالو ډلو سره تاریخي اړیکې لري او دا په سیمه کې د امنیتي سکتور د دندې په اړه شکونه راپورته کوي. له دې سره سره د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د پاکستان د پوځ ویان عاصم بجوا په تیر وختونو کې له وسلوالو ډلو سره د پوځ اړیکې رد کړي، خو اوس یې په یوې مرکې کې ویلي چې پوځ د تروریستانو په برخه کې یوه بله پالیسي لري. دوی د تروریزم په وړاندې د هغه هیواد عملیات له تبعیزه لیرې بولي. که څه هم د پاکستان پوځ وایي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ غواړي او په دې مبارزه کې د نړیوال ملاتړ تمه لري، خو دا باور هم پر ځای دی چې تر هغو چې د پاکستان ټولنه د تروریستي مفکورې لپاره زمینه برابروي او تر هغو چې دا هیواد له دې ډول ایدیولوژۍ سره په کلکه مبارزه ونه کړي، نو کېدای سي له همدې ځایه نورې ورته ډلې او افکار هم راپورته سي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دا ازادي راديو ده په نګورنو قرباغ لنجبن سیمه کې ټینګسي اوربند له دغه ځای د تیروسیون نلیکو خوندیتوب ته هلي زیاتې کړې دي. دا نلیکې ګاونډي هوادونو او تر یوه حده اروپا ته مهمې ګڼل کیږي. ویل کیږي هغه اوربند چې د سې شنبې په ورځ په سیمه کې نافذ سو تر ډیره رعایت شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله سالی محمد سالی جزئیات وړاندې کوي.
په لنجمن سیمه نګورن قرباخ کې د وروستي اوربند نافذېدل د آذربایجان، ارمنستان او د سیمې نورو هیوادونو ته هم مهم ګڼل کیږي. د انرژي په نړیوال تجارت کې د قفقاز سیمې رول، د غرض د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ زیاتېدونکو شخړو د سیمې قدرتونه هم اړ ایستي څو هغه اوربند چې د سې شنبې په ورځ په دې لنجمن سیمه کې نافذ سو له نږدې وڅاري چې آیا رعایتېږي که څنګه. هغه دوی نلیکي چې د آذربایجان له لویدیځې برخې د قفقاز له طریقه تیل او ګاز لیږدوي لنجمن سیمې نګورن قرباخ ته نږدې پرتې دي. د هر ډول شخړې پراختیا شایي دغه دواړه نلیکې له خطر سره مخامخې کړي. نګورنو قرباخ په آذربایجان کې دننه پرته ده، خو په خټه ارمنیان ورباندې کنټرول لري. په قبرس کې د نیکوسیا پوهنتون د انرژي، جیوپولیټیک او اقتصاد استاد تیودوراس تساکیریس ازادي راډیو ته وویل هر ډول شخړه به په دغو نلیکو اغیز وکړي. نګورنو قرباخ سیمې ته د یوې بلې بالقوه جګړې د لمن غځېدل شایي پر دواړو نلیکو اغیز وکړي. دواړه اول د آذربایجان او بیا د ترکیې لپاره اوله درجه، ورپسې اروپا او د نړیوال اقتصاد لپاره تر یوه حده اهمیت لري. هغه نلیکه چې د باکو له ختیځ نه د ترکیې جیهان ته غځېدلې د ورځې د یو میلیارد بیرلو په اندازه تیل انتقالوي. ډېره برخه اروپا او یوه اندازه یې اسرائیلو ته ځي. بلخوا د کاسپین سمندرګي د 9 میلیارد متر مکعب په اندازه ټول طبیعي ګاز د آذربایجان له ختیځ نه د ترکیې مارکیټونو ته ځي.
د ازادي راډیو ده راپورونه وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر کم سوی چې له ترکیې د سمندر له لارې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي. د ترکیه او اروپایي اتحادیه د نوې موافقې پر اساس هغه کډوال چې د مارچ تر شلمې وروسته د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي باید ترکیه ته واستول سي. یونان ته د غیر قانوني مهاجرینو د ورتګ بهیر ولې ټکنی سوی دی؟ فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
یونانی چارواکو نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر په بېساري ډول کم سوی چې له ترکیه د دوی ټاپوګانو ته
ورسیدل. د دوی په وینا تر دې مخکې به هره ورځ 225 غیر قانوني کډوال د سمندر له لارې د یونان بېلابېلو ټاپوګانو ته ورتلل، خو په تېرو 24 ساعتونو کې دا شمېر 80 ته راټیټ شوی دی. یونانی چارواکو دا نه ده څرګنده کړې چې د هېواد ته د ورتلونکو کډوالو د شمېر کمېدل تر کومه حده د اروپایي اتحادیې او ترکیې له موافقې سره تړاو لري. خو د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو نن وویل چې دا د اروپا او ترکیې د موافقې اغېز دی. د اروپایي اتحادیې او ترکیې د موافقې پر اساس د یونان حکومت د دوشنبه په ورځ په لومړۍ جوپه کې 200 تنه چې لږ تر لږه 240 افغانان پکې وو ترکیې ته واستول. د ترکیه او اروپایي اتحادیه د موافقې پر اساس به ترکیه د سوریه د خلکو په ګډون ټول هغه غیر قانوني کډوال چې په قاچاقي لارو د معاش تر شلمې ورسته اروپایي اتحادیه ته ورغلي مني، او په مقابل کې به یې اروپایي هیوادونه د سوریه هغو کډوالو ته چې په قانوني ډول له ترکیې ورستول کیږي ځای ورکوي. اروپایي اتحادیه د دې موافقې په بدل کې ترکیه ته زیاتې پیسې هم ورکړي دي. له ترکیه سره همداراز ژمنه سوي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب په بحث کې به هم پرمختګ وشي. خو د ترکیه او اروپایي اتحادیه پر دې موافقه په نړیواله کچه انتقادونه سوي دي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ یوه مشر وینزل میخالسکي د سه‌شنبه په ورځ د یونان په لیسبوس ټاپو کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل
EU and Greece is doing something really
اروپایي اتحادیه او یونان یو ډیر زورونکی او غیر قانوني کار کوي. دوی له کډوالو سره ډیر بد چلند کوي او ځان ورڅخه خلاصوي، او دا یو ډیر خواشینونکی کار دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنری یا UNHCR ویلي چې د ترکیې او اروپایي اتحادیه د موافقې پر اساس به یوازې هغه کسان بیرته استول کیږي چې د مارچ تر شلمې وروسته یونان ته ورسیدلی دی. په یونان کې د دې ادارې ویان دي پرون ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 50,000 غیر قانوني کډوال په دغه هیواد کې بې برخلیکه پاتې دي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دا موضوعات وړاندې شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ټولو سیاسي نمائندګیو ته یې سپارښتنه کړې د هغو هیوادونو ساتونکو ته چې افغان کډوال په اجباري ډول باسي ویزې ورنکړې. د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر وحید الله سباون وایي اروپایي هیوادونه باید په زور افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوی باید دا روښانه کړي چې په کومې حکومتي کړې له حکومت سره د دغه ګوند د خبرو مخالفت کوي.